السلام علیکم خې چارې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس له موټر چلوونکو او مسافرانو غواړي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لویه لاره له سفر کولو ډډه وکړي. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. هغه وویل چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیک پر مخ بنده شوه او تر 24 ساعتونو پورې به بنده وي. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې 2 کسان وژل شوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده وو. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 25 کلنې مېرمنې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیه قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته وویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پېښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د 2 ماشومانو مور وه. د افغانستان د کرکټ تو وهونکی رحمن الله ګربز د هند کرکټ لیګ آی پی ایل کې اخیستل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن تایید کړه چې ګربز به د ګجرات له لوبډلې سره یو ځای شي. د هند پریمیر لیګ شل اووریزې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 6 پیلېږي او د می تر 9 پورې دوام کوي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاه پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. او په پاکستان کې د حکومت د یو سیاسي مخالف ګوند زرګونه پلویانو نن په خپله مظاهره کې د صدراعظم عمران خان د استعفا یا استیضاع غوښتنه وکړه. سیاسي مخالفانو تور پورې کړ چې عمران خان نه دی توانېدلی د پاکستان اقتصاد ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او 4.4. هرات اسمان ځای ځای وریز د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 10. کندهار اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او 10. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او 10. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 10.
سره اوسه قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د خځو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغان خځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو له خځو به واورو چې د طالبانو په واکمنۍ کې څه احساس کوي.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. طالبانو ښځې په ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د ښځو د ورځې په مناسبت د هیواد د نامتو نغمې پیغام لرو.
په دې هیله چې جنگ دي د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي.
په نورو راپورونو کې ننګرهاریانو د زابلي حیدر په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی. د اوکراین د کړکېچ وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډېرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي، هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوي، د افغان جون او خوځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی، د عام ژوند په ټولو برخو کې د افغان خوځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عام ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کولای چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي، د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري، او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سول او ثبات ناشونی دی. افغان نجونې او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېر سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ، او دا محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې له 80,000 زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخې کولو په تړاو حساب ته کینوي. د دې سازمان په وینا، دا غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر وضعیت څارنه او د ښځو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریاله راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، له 80,000 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره، دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی، او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
دا د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده، د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب به څه وي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا رئیس وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره، په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا رئیس وویل، د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي، او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبري په حیث باندې د دوی حقوق ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کو وړاندې په خبرونه کې په همدې خبری مجله کې د مارچ د اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خدا شپه د دې ځنګړې ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمندې نغمه پیغام ووري.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالۍ کوم. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي، دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالۍ کوم. هرې مور، خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نه شي، بیا دې بله ناوې کونډه نه شي، بیا د چا لور بې پلار نه شي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د هیواد د نامتو سندرغاړي نغمه پیغامو د مارچ د اتمې د خزو د نړیوال پیوستون د ورځې په مناسبت د مارچ د اتمې په مسایلو کې تمکیګو د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې په هغه ناسته کې چې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې وه، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1910 ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وزګارېدو اصلي لاملونه ګڼل کېږي.
سهیلا اته کاله خبریالی کړی ده، وایي چې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله یې ونسول کړای خپل دندې ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپله دنده پرېښې، وایي د ښځینه خبریالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
له شپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې، هیله مې په حقیقت بدله شوه. په هنتون ته مې لاره وموندله، هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کوو. وختل می د خزو درد او غږ ورسوم، خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نه شو کولی دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمه ایز رادیو مسؤوله و. نو موړې وایي د اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله یې خپل رسنۍ وتړله. دا خبرې داس مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه سوې وه، وویل افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2398 ښځینه خبریالانو له ډلې 1910 خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د رسنیزو کارکوونکو د راتلونکي په تړه اندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې وضع کړي لرې کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات او فرهنګ د ښځینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکوونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت ته چارواکو لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي. ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغه محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغېز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسي؟ د مارچ په اتمه د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د خځو شرعي حقوقو ترجمان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل د خځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان خځې د خپلو مشروع حقوقو غوښتنه وکړي. نن د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د خځو او نجونو حقونو ته درناوی د لویدیځ عمده غوښتنې دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یې مطرح کړي. د بشري حقونو بنسټونو په وار وار د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو پر چلند انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو راپور کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ښځینه خبریالانې له سختو فشارونو سره مخامخ دي. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر وختو وروسته د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده، او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځېد. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا دهلیزونه نن سهار د ماسکو په وخت د سهار په 10 بجو پرانیستل شول. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومي، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانیستل شوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانیستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو دریم پړاو بشپړ کړ، او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوی چې په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
صالح محمد صالح و چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون لګنو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشري دهلیزونو د پرانیستو په اړه جزئیات اورول. صالبا لنورو مطالبه سره وړاندې په خبرونه کې به هم در سره وي، خو یو ورستای خبر. اسلام آباد نن پولند ته یو الوتکه ولېګله چې هغه 300 پاکستانیان چې د اوکراین له جګړې پولند ته تښتیدلي پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ویلي د دې کسانو اکثریت محصلان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې که څه هم پاکستان ویلي جګړه د حل لار نه ده او د اوربند غوښتنه یې کړې، خو اسلام آباد پر اوکراین د روسي حمله نه ده غندلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د فبروري په 24مه څو ساعته وروسته له هغه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتل هغه پر اوکراین د برید امر وکړ. پاکستان تیرونی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې پر اوکراین د روسیې د حمله د غندنې لپاره رابلل شوی و د دې حمله لغندلو ډډه وکړه.
لخبرونو ور آخوا
دخ پرونی دی برخی تمو پا سلامونو هر کلی کهو پا چو شیبو که آوری چه ده هایدر پونم حقا ما شوم چه پا زابل که چا تا تر لویدو وروس تا مرسو پا نگرهار که ده پونم ده نیلگه یکشه نولو کمپاین پایل سویده تر اغا مخ که آوری چه ده مار چطمه ده شوزو تا پایوستون ناریوال ورز نن داسې محل راورسېده چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتک سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې.
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړي ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو په رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له هغه ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه نه څه په دې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطح څخه د کارونو څخه ولوېدلي دي، یعنی په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وایي چې دا محل د بشري حقونو په برخه کې ډیری فعالې میرمنې رشته ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي او بشپړ ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعالې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخواني حکومت په محل د سینما برخې ته چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کوي او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي، او فعلا نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو هغه د هواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بېلابېلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترېنه تایید تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسېږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي، او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې، او ان داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانې کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تک اجازه ورکړ شوه. خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډېره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د اتمې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور له ازادي راډیو واورید. ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې په دې وروستیو کې کوم بدلون راغلی دی؟
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې وروره دونه تغیرات راغلی دي. په خوا خو موسه یا کار یو شی نه یو شی بله وو. بله زه وایه تا نغلی وم اجه ته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې. دې ورته وویل ول مجه ته ورسې. مجه ته چې ورل ول نرمو کمه دي. موږ نر نسته چې نرمو نسته دې ولاړ څه کړ دې نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاس کې کړ ول ته نر نه لري ول مجه ته نه راځي. زده کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي. اوس خپله لاسه بر چا به خپل په لاس باندې کار کولی. اوس به خوم نه کې جن نه دار کې سبب یا پاته دی بل ورځ بیا پاته دی.
زما نن بيبي بوره کې نه سم درغبل عدالت هم د خدای ری دی. واغ ولا وډی نه پیدا کړي نه مسره کول کړي در په خو ډیر را باندې شخصو مرڅو کو دی. دا شنه سره باندې را وسه زو چې پنانوي کې واغ ولا وډی زو خدای کا پیدا کړي مرڅ شم کو پدی چې مان مومنان مدغه سره شمه شم په زین نه بس دغه وجه ته ته دغه سپښتنه وکړه د خوښنې د لاس اوس هم د لاس را کښول مریزه ده چې د اعتماد د لاس څه وکړي پر مشه چې مور وډی را کوم وډی را کوم د کوم فاکي والله کوم دغه نه ودان کې زه درته اعلان لره ما کوم ثابت تکلیف لري چې راته وینې زو چې د خدای په پاره اخلاصول نه شوا د نزو یا نور چې مان دې مې دمه د دغه دغه قدر کې چې مان دغه جاله چې نو ساتي هغه مشر مې دغه قدر کې لري کده.
په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلی ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې څا ته ولوید او تر شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې یوه ټولنه ده پیل شوی چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغه ټولنې د غړو په خبره سږ کال یې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي.
او د پسرلی تر اخیرو پورې به زمونږ د نیلګو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواره وایي دغه کمپاین له هیوادوالو پر راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دې دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دې برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وایي کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس له مخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی یم هسکې مینې ته د نیلګیو اشر ته. د نیلګیو د اشر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه اشر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
لوریدونکو مننه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو